السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2014 کال د اپریل 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا نوې گورنر وای له طالبانو سره د خبرو د عمل پیچیده دي. وزیر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د ملاقات په بنو کې د ډاکټرانو د مسلو په کورمه کې د تعلیمي کمپاین او د یوکرین په حالاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره په ملاقات کې په امنیتي حالاتو خبرې کړې. د پښتونخوا گورنر وایي د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه ډیره پیچلې ده او افغان ولسمشر خوست کې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید په کلکه غندلې. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې په وزیر اعظم هاوس کې ولیدل. د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات نه وړاندې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي پلاو هم د یو بل سره لیدو کته وکړل. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال وایي د دواړو لورو ترمنځ په ملاقاتونو کې په کراچۍ کې د عملیاتو په صورتحال، په ملک کې ترهګرۍ د ختمولو او په قوانینو کې ترمیم په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې زرداری او شریف د ملک په سیاسي چارو، ملي امنیت او د ترهګرۍ پر ضد په قانون سازي باندې بحث کړی دی. دواړو مشرانو د طالبانو سره د مذاکراتو د روانې لړۍ په اړه هم خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی وایي د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه ډیره پیچلې ده او دوی په ولسی توګه او یا هم په مطبوعاتو کې په ډیره ډیر سویل نه غواړي. سردار عباسی چې د سوګند پورته کول وروسته د رسنوي سره خبرې کولې زیاته کړه.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے، پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہیں، ان کی زندگی بھی کو قابل فخر نہیں ہے.
دے وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راہسی چکم حالت کی دی، دہوی جون ہم سد ویار قابل نہ دے. ہوئی پخپل ہم پوئی گی چی دہوی خاندانونا او کورنی اڑانی شوی دی او ہغی پیو ڈول راگیر شوی دی. کچیری دا پاکستان آئین او قانون تا سوک ہم غاڑ دی، نو زما په فکر هغه ته په ماپای ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته.
سردار مهتاب عباسی د حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو په اړه ویل هغه کسان چې بې ګناه دي دوی به پرېږدي، خو هغه کسان چې جرمونه کړي دي هیڅ کله به پرې نه ږدي. د ویل په قبایلي سیمو کې د امنیت راوستل به د دوی د لومړنیو ګامونو څخه وي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو بله پښتنه ماشومه د ګوزڼ ښکار شوې چې ورسره په روان کال کې په دغه ښار کې د ګوزڼ دویم کیس هم مخې ته راغلی دی. تر دې وړاندې هم یو پښتون ماشوم په دې ناروغۍ په دغه ښار کې اخته شوی و. پاکستان لا هم د نړۍ د هغو هیوادونو په لیکلړ کې شامل دی چې د پولیو رنس پکې تر خطرناکې حدې پورې موجود دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هغه پیخه په کلکه غندلې ده چې په ترس کې د هیواد په ختیځه برخه کې یو میرمن او د هغې دوه بچي وژل شوي او نوموړی ګڼي چې دا د امریکایي ځواکونو لخوا یو هوایي برید و. د راپورونو پر اساس دا برید د اپریل په 14 نیټه د شپې پر مهال په خوست ولایت کې ترسره شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه وایي دوی د پیښې څېړنه کوي او دا هم زیاتوي چې د ایساف ځواکونه د ولسي کسانو د وژل کېدو د الزاماتو په جدي ډول پلټنه کوي. ولسمشر کرزی دغه بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوې موافقې سرغړونه بللې. د افغان حکومت او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ د ولسي وګړو د نښه کولو پر سر له ډېرې مودې راهیسې درزونه پیدا شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د سند د نزل اصلي کولو یوه وجه دا هم ښودلې وه چې ائتلافي ځواکونه په هوایي بمبارۍ کې افغان ولسي وګړي په نښه کوي. د کابل امنی قومندانۍ تایید کړه چې تیره شپه د ولسی جرګې په غړي مریم کوفي باندې د خپل کور مخې ته ډزې شوې دي چې لامل یې نوموړې ټپي شوې ده. د کابل د امنی قومندان جنرال ظاهر مشال لډیو ته وویل چې په میرمن کوفي باندې دغه ډزې د آریا خرګوټي په سیمه کې شوې او نوموړې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوې ده. جنرال ظاهر وایي د مریم کوفي ساتونکو هم په وسلوالو کسانو ډزې کړې. نوموړې وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات بشپړ شوي خو نه غواړي چې اوس یې له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 1500 تنه پولیس د پوځي روزنې لپاره د ترکی هیواد ته ولېږل. د کورنیو چارو د وزارت اداري معین اکرام الدین یاور د نهې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دغه ټول افغان پولیس به د روزنې په موخه د ترکی هیواد سیواز خار اکیڈمی ته ولاړ شي. ښاغلی یاور زیاته کړه، د مخکې هم د ترکی هیواد ته په درې دورو کې پولیس د پوځي روزنې لپاره لیږل شوی دی. د نوموړي پان له دې سره به د افغان پولیسو په پوځي برخه کې ظرفیت لوړ شي. له مشال لډیونه خبرونه اورئ. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د هیواد په جنوب لودي ساحل کې د کشتۍ د ډوبېدو له امله تر اوسه 300 کسان ورک دي. په دغه کشتۍ کې 459 سپرلۍ او د عملی کسان سپاره وو. چارواکي تر اوسه د 2 کسانو مړینه تاییدوي او وایي چې 43 هلیکوپټر او 40 ژغورونکي بیړۍ سیمې ته استول شوي دي او تر اوسه 143 کسان ژغورل شوي دي. سیمه ییزې رسنۍ خبر ورکوي چې په کشتۍ کې سپاره اکثره مسافر زده کوونکي دي چې په سیاحتي سفر باندې جیجو جزیرې ته روان وو. تر اوسه د کشتۍ د ډوبېدو علت معلوم شوی نه دی. خداسې راپورونه وو چې اول یو لوړ غږ واورېدل شو، بیا کشتۍ په ډوبېدو شوه. د جنوبي کوریا په رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ډوبېدونکي بیړۍ او ترڅنګ یې ژغورونکي وړې کشتۍ ښکاره کوي. د یوکرین په ختیځه برخه کې نن پوځي موټرونه په داسې حال کې د خوځښت په حال کې لیدل شوي چې روسي جنډې پورته کړې وي. دوی د کراماتورسک او سلوویانسک ښارونو ترمنځ مارش کاوه. په لسګونو جنډې په لاس کسان د دغو ګاډو د پاسه ناسو. په همدې حال کې نن په لسګونو بلتون پالو په ډونیتسک ښار کې په یو انتظامی ودانۍ ورننوتل. د ښاروالۍ دفتر وایي لږ تر لږه 40 کسانو د ودانۍ واک په خپل لاس کې واخیست. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف بیا وایي د اپریل په 18مه د څلور اړخیزه غونډې مهمه ایجنډا به د یوکراین موضوع وي. روسیې تر دې وړاندې ویلي وو چې په ختیځ یوکراین کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد د ځواک استعمال به په جنیوا کې د یوکراین، روسیې، امریکې او د اروپایي ټولنې ترمنځ خبرې په خطر کې واچوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري. وزیر اعظم نواز شریف په خوانی ولسمشر اسف علی زرداری سره په اسلام آباد کې په سیاسي او امنیتی حالاتو خبرې کړي. د خیبر پختونخوا نوې گورنر سردار مهتاب عباسی وای له طالبانو سره د مذاکراتو عمل ډیر پیچلې دي، خو بې ګناه بندیان خوشی کول پکار دي. په بنو کې ډاکټران وای د سیمې په روغتونونو کې بنیادی سہولتونه نه لري.
دلتا ان ایس نشتا نو کمیټه کې راځي یی دا ویډیو پاور دای خپل په افتا کې دیوا ورس براتلو د نور اورځ بټول په خبر کې هغه برته دي نه مېډي سمشتا.
په کورم کې په روانه میاشت کې تعلیمی کمپاین پیل شوه
چې د اپریل میاشتې په دغه میاشت کې نوې داخلي کېږي او بچي حکومت د هغه داخلي ځای شي په سرکاري سکولونو کې هم په پرایویټ سکولونو کې.
او په 19 پروګرام شال او شمله کې د پښتنو په سیمو کې په اتن خبرې کوو
چې د هرې قبیلې یا د هرې علاقې په هغه اتن کې څه مخصوص شیان دي کوم او اصل دار روان چې د رین او له دورو د بچونت په رین کې د اتن یو مذهبي رسم وي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې په وزیر اعظم هاوس کې ولیدل. د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات نه وړاندې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پلاوه هم له یو بل سره لیده کاته وکړه. د دواړو لورو ترمنځ په ملاقاتونو کې په کراچۍ کې د عملیاتو داشان په ملک کې د ترهګرۍ د ختمولو او په قوانینو کې د ترمیم په اړه هم خبرې شوې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار سراج زهیر د ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایو او که دغه ملاقات په اړه مو تفصیل دا اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه فرخندا. څنګه چې تاسو ویلې نن په یو بجه باندې شروع شوه د وزیر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ترمنځ دا ملاقات ختم شوه دی. لدې وړاندې د دوانو ترمنځ د ډلو په صدا باندې ملاقات شوه وو. د هغه وروسته دوانو مشرانو ملاقات وکړ او په دغه ملاقات کې په یو شمېر چارو باندې غور وشو. د مشال ریډیو سره د وزیر اعظم هاوس سرچینو په خپل خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د ملک د داخلي سلامتۍ او د سکیورټي په چارو باندې خبرې وشولې او د غرنګ کراچۍ کې چې کوم حالات دي تاغې په ضد اپریشن کول، ملک کې د روانې ترهګرۍ او د دې لړ کې د قانون سازۍ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به څنګه قانون سازی کولی شي یا په هغه کې به کوم ترمیم کیږي دغه رنګې له دې نه چې دی نو په کوم کوم ځای کې د نورو قانونو ضرورت دی په دې باندې خبرې اترې وشولې په ملک کې د جمهوریت په وده باندې په سیاسي چارو باندې خبرې اترې وشولې او دواړو مشرانو چې دی نو دا د عزم څرګندونه وکړه چې د جمهوریت د ودې لپاره به دوی خپل تعلقاتو او خپلې مرستې جاري ساتي فرهند که زه تاسو ته ووایم چې په دې د دې ملاقات په اړه باندې چې کله زماره سیاسي چارو د پاکستان د سیاسي چارو تدیکاران سره خبرې وشولې نو هغوی هم دا ډېر ګټور ملاقات وګرځولو او وویل چې په داسې وخت کې چې دا دواړه پارٹی چې کوم د پاکستان لوی پارٹی دی دوی یو ځای شو د دې مشرانو او بیا خاص په باندې وزیر اعظم نو دا ښکاري چې د ملک جمهوریت مخ په وړاندې روان دی او د جمهوریت د وجې لپاره کار کیږي لدی روستو د ملاقات روستو په تاسو ته یو بیا به موږ تر شو چې ملاقات روستو اوس دا اوس روان دی او په زهرانا کوم چې د غرمې مل مسجد نه غم او وزیر اعظم نواز شریف دې دغه ډلې تور کړی دا او په دې ډلې کې چې دینو د وزیر اعظم نواز شریف سره ایثارګدار د وفا د خزانه وفاقي وزیر د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر زید حامد او د وزیر اعظم هاوس سیکرټري فواد حسن فواد هم شامل وو دغه شانتي د میار زارباني د آصف ریزرداري سره ملګری او خورشید شاه او دغه شانتي مراد علي شاه د سند خزاني مشير چې کوم دي نو دا وخت په وزیر اعظم هاوس کې جدي د دوی ترمنځ هم خبرې تر روانې دي او د غرمې ډوډۍ د پرغه باندې هم خبرې تر روانې دي او چې نور څه داسي
مشال همکار چې تاسو ته نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د ملاقات په اړه تفصیل درکولو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوې گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو عمل ډیر پیچلی دی خو بې ګناه بندیان باید خوشی شي او هغه کسان چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به هیڅکله خوشی نه کړل شي. نوموړي دا خبرې تیر مازدیګر د پېښور هایکورټ له چیف جسټس مظهر عالم میاخیل نه د گورنر په حیث خپلې څوکۍ د سوګند پورته کولو وروسته له خبریالانو سره کړې دي. په دې اړه نور سیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس راکبي
د سوګن پورتکول وروستو گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر د زیاتو خبرو اترو کولونه ډډه وکړه. خدای وویل چې کوم بیګونه قیدیان دي هغه خوشی کول پکار دي خو چې کوم قیدیان بیګونه نه دي هغه بچری هم نه پریښودل کیږي.
جو مذاکراتی عمل ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ بھی ہے اس کو نہ تو ہم ٹیلی ویژن کے فورم کے اوپر
دے وائی مذاکراتی عمل ڈیر پیچلے دے او دی کی ڈیر محرکات او عوامل دی او دے خپل حدود او قائدی دی پا دے باندی نمون پا ٹی وی نہ پا ولسی ناستا او نہ پا جرگا کی خبری اتری کولی شو دے طریقہ کار اوگد او پیچلے دے او ڈیر صبر تا اڑتیا دری خوچی کم سڑے بے گناوی حغبا یول امہ ہم پا بند کی نہ ساتلے کی گی لیکن چی سوک مجرم دے نو زبا کوشش کم چی اغا دا قید نہ بہر راونه وزي
کیسے باہر آنے کی بھی میں کم کوشش کروں گا وہ باہر بھی نہ آئے.
گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی دا هم ویل چې وسلوال پخپل هم راگیر دی او داغوی کورنۍ ورانی شوی دی خو چې څوک هم د پاکستان آئین او قانون ته غاړه گدی هغه ته معافی ورکول پکار ده.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہیں ان کی زندگی بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے.
دی وای زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راهسی چې کوم حالت کې دی د هغوی ژوند هم صد او یار قابل نه دی. هغوی پخپل هم پوئیږي چې د هغوی خاندانونه او کورنۍ ورانی شوې دي او هغه په یو ډول راګیر شوې دي. کچيري د پاکستان آئین او قانون ته څوک هم غاړه ږدي نو زما په فکر هغه ته په ماپۍ ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته. گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې امن قائمول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمې د ولس د خیر ښېګړي لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. د گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د سوګن پورته کولو په دستور کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وفاقی وزیر داخله چودری نثار د پېښور کور کمانډر خالد ربانی پارلیمانی غړو قبایلی مشرانو
او د صوبه نورو امنیتی او انتظامی چارواکو او د مهتاب احمد خان عباسی خپل خپلوانو ګډون وکړو او د سوګن پورتکولو نه وړاندې چیف سیکرټری امجد علی خان د گورنر د ټاکنې حکمنامه واوروله. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په بنو کې ینګ ډاکټرز اسوسییشن د خپل غوښتنو د پوره کولو او چیف اگزیکټو پر خلاف د پرون نه په احتجاج وو. په بنو کې درې وانو هسپتالونو کې د مریضانو لپاره د او پی ډی سرویس هم بند وو، خو چیف اگزیکټو ډاکټر جهانگیر بیا وایي اوس دغه مسله د انتظامی په کوششونو حل شوې ده او په هسپتالونو کې د او پی ډی سهولت هم بحال شوې. عمر دراز وزیر نه تفصیل ورو.
ضلع بنو کې ینګ ډاکټرز ایسوسیشن لخوا د پرونا د خپلو مطالبو پوره کولو او چیف ایگزیکټیو پر خلاف احتجاج روان دی، او د پرونا بنو کې درې وړه هسپتالونو، زنانه هسپتال، ډی ایچ کیو او خلیفہ ګلنواز کې د مریضانو معاینه لپاره او پی ډی سرویس بند شوه. د هسپتال زرایو په وینا ینګ ډاکټرز ایسوسیشن او ګروپ آف ټیچنګ هسپتال بنو مشرانو ترمنځ پرون تاوتریخوالی په نتیجه کې یو بل سره لاسونه اچول شوی، چې وروسته پولیسو د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن صدر ډاکټر اسماعیل په شمول سو ډاکټران حوالاتو کې هم بند کړی. ینګ ډاکټرز ایسوسیشن صدر ډاکټر اسماعیل خان وایي د خپلو غوښتنو پوره کولو او چیف ایگزیکټیو تر بدلې پورې به احتجاج کوي.
دا تقریبا تین مهینه نامونږ چیف ایگزیکټیو سره هر لحاظ سره مونږ په مشر ډاکټرانو بلنه مې ورسلې وه. دلتا ایم ایس نشتا نو کمیټه کې راځي یی دا ډیو پاور دای خپل په اپتا کې یو ورځ براتلو د نور ورځې بټول په خبر کې وو. لا اینڈ آرڈر سچویشن یو سو یا څه کوی اچي زراغل نو سو کوی پریزنت کوي سو غل خپل ار چیک کوي نه ایکس رے کې یی پکې نه میډیسن شتا نو تر لایز دی د ډاکټرانو ته بد امکان ملاوي دلې چې ماته د ایکس را ولي کلا ماته د میډیسن دلته ستانه د هسپتال ممو ډاکټران 1920 گریډ کې ډاکټران مشومان نه یې جنا اغه پر وړي نه کو چې څو پر د ترانسفر کړي نو یو د خلاف ډیپارټمنټل انکوایري او غنه وی جوړه شوی.
د ډاکټرانو هړتال لوجه هسپتالونو کې مریضان هم د مشکلاتو سره مخ شوی. د غلطا یو کس چې ماشوم یې روختون ته راوړي مشال ریډیو ته د خپل مشکل په اړه وایي.
قسمت جی خود بس دادی شد نوست بی خود دیور تاویل چه اس فیرو شوی اس فیرو شوی میرو تر چه بس خوشادو میرو جی انتظارو تاوکو خدایی بو نابه میرو لوڑ لیه غطا داکترون نوی جی سا دولتا لوڑ لی بیا و جی میش خود سیرونی یه بیا خود دا تکلیف بود تا چه تا جی میرو اردنگا و دزیتا و دا دوه چه بس خدایی داگا دا ارتالیه دا کاغازو کراموز دیر تکلیف ارتاویلی چه خود کرم گوش اتشا کرم دا پیغلا بچی می پا کر شدو گوش اتشیه دو بچه زش پا من بود دزی بند روشی دا تکلیف ندا میمشت بیا.
کلامو چې په دې اړه د ګروپ آف ټیچنګ هسپتال بنو چیف ایگزیکټیو ډاکټر جهانگیر سره تماس ونیو نو دوی یو کمیشنر او نور چارواکي راغلي چې د دوی او ینګ ډاکټرز ایسوسیشن ترمنځ د غستونځه هواره شوه او اوس د مریضانو لپاره درې وړو هسپتالونو کې سرویس بحال شوه.
بېګونه من څوره په ټینګ کول خو باندې کېل سنوما چې کلم دا اصل په خبر ته د دې دلته کې سرویس نه شروع کیږي نو دوی دا چلو کو چې دوی د فیل فورس باندې کوم چې مونږ بس پاین چې مونږه چې سکرټیو نه منو دې مونږ کو دې رسټور نه منو کمشنر ته مو ډی پی او درګه شکل کې دا ټول په لاله دا شریف اور کې بهرال ډیر زیات یا د کوم څه مننه کوم چې تاسو په خبرو کې څنګه انداز دي خبره ختمه ده.
دا یې دا ونه دا چې ټول پاکستان کې ینګ ډاکټرز ایسوسیشن او د غشان د صحت نور ملازمین وخت په وخت د خپلو مطالبو پوره کولو لپاره احتجاجونه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس هم زو کورم ایجنسی ته چرته چې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا یو ورځنی مهم اپیل شوی. د تنظیم غړي وایي چې دوی به کور په کور او کلی په کلی ځي او د خلکو نه به غوښتنه کوي چې دوی خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال تاریک اورګزی راکوي.
په قبایلي سیمه کور ایجنسی کې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د پیر ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر یوې اونۍ پورې جاری وي. د تنظیم مرکزي مشر محمد سلیم خان مشال رډیو ته وویل چې دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او د خلکو نه به غوښتنه کوي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي.
په دې کې مولو او کورم ته ځو او کوم سرکاري سکولونه یې د هغوی وزټ به کوو. ټولې علاقې به موږ کور کوو. د هغوی ټوله ډیټا مروباسو سیرا کوم بچی سکول تاسی کوم سکول تنسی کوم بچی سکول تاسی هغه به مو انکرش کو کوم بچی سکول تنسی هغه نه به مو تاسو کو څه ته خپل بچای ته ویل سکول تنسته.
د تنظیم مشر زیاتوی چې منځنۍ کورم ایجنسی به د دوی په ترجیحاتو کې وی زکه چې حل تک سکولونو ته ماشومان د تلوش میرا د کوزي او بره کورم ایجنسی په مقابله ډیر ټیټه ده. د تنظیم یو غړی وحید الله وای چې دا مهم دوی په داسې حال کې شروع کړو چې بسیمه کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي حلو زلو ته سخصیان
اپریشن شوی دی او فسادات وغیرہ شوی دی تاغه واجنا ډیر خلک حکومت دی غا متاثر شوی دی چې د اپریل میاشت ده په دغه میاشت کې نوې داخلي کیږي او بچی حکومت دی غا داخلي دی شي په سرکاري سکولونو کې هم په پرایویټ سکولونو کې به حیثیت سینیئر سټډنټان دا یو قسم ته خپل ځان باندې فریضه ګڼو چې مو لوړ شو کور می جنسی ته او هغه ځکه چې هغه بچی چې هغه مور پلور سکولونو ته په څو واجنسته نو غا مو انکریج کو زغه بچی خپل سکولونو ته واستي.
تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه په کور می جنسی کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا پنځه نیم سوه ده چې پکې تر اویا پورې سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. په دې سکولونو کې پنځه اویا زرو نه زیات زده کوونکي سبق وایي چې په دې کې تر څلورویشتو زرو پورې زنانه زده کوونکي دي. د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو بل غړی مجاهد خان وایي چې په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم له وجې دلته کې تعلیمي وضع خرابه شوې ده.
چونکې حل کول خو زموږ په واس کې نه دي خو دغه زموږ واس کې شته که سنیټر دی هغه که ایم این اے دی هغه که ای پی اے دی هغه که رتیر شي ډایرکټریټ فاټ دی هغه تیر شه درمو حکومت کمانډینګ دغه متد صدر پرزیدنت طرف نه ملويږي ان شاء الله تر هغه پوری د مو اراده ده سمو دا خپل مسائل ائډنټیفای کو مطلب نخي به کو او دا مو دیو ته مخه تکیګدو.
واضح دی چې کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په تیر کال 2014 سم کې هم دا قسمه تعلیمی کمپاینونه چلولې و چې د دوی په وینا د سیمې یوش مېر ماشومانو ته ترې تعلیمی ګټې رسیدلې دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوی دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې موتا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته په پنډۍ کې مشته دې کې بالکل کې دي شي ممکن ده او زه مچ حکومت دی وکی.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره دوا اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه او شال او شمله هم لرو. اوریدل یې مهیروي خو له دغه وړاندې راځو رپورټونو ته. د پاکستانی کاروباري ښځو نه د تجربې ترلاسه کولو په نیت دا وخت افغانستان د ښځو یو ډله د پاکستان په سفر ده تر څو د خیبر پښتونخوا د ښځو په شان په کابل کې هم د دوی لپاره یو ځانګړی چیمبر جوړ کړی شي. دغه پلاوی به تجارت په ډګر کې ښځو ته د ورپېښو مسلو او چیلنجونو په اړه هم معلومات شریکوي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
افغانستان کې کاروباري زنانو لپاره کارکونکي تنظیم پیس ترو بزنس نتورک وای هغه هم دا منصوبه لري چې په کابل کې زنانو لپاره د خیبر پښتونخوا غونډه یو جدا ویمن چیمبر اف کامرس ان انډستری جوړ کړی. پیس ترو بزنس نتورک مشر کبرا د سګي زاده په مشرۍ کې دا وخت زنانو یو پنځه رکنی ډله د پاکستان په دوه ورځنی سفر ده. کبرا د سګي زاده مشالې ډیو سره په خبرو کې اویل هغه د دې سفر مقصد پاکستانی زنانو نه د کاروبار تجربه په اړه ذکر تر لاسه کول دي چې هغه ته په دې لار کې څنګه او کم قسمه چیلنجونه را مخته شوی دي. د دې د بینا سره سم د دې په نتورک کې تقریبا د 200 نه زیاتې کاروباري زنانه دي چې په کیسینه خپل کمپنیانی هم لري.
هدف دا و چې
دلته شیز څنګه کولای شي چې د چمبر اف کامرس دلته جوړ جو شوی دا څنګه د خپل کارونه کوي او څنګه دا د ټولنې لیدنو کو او څنګه دا د خپل د پروسیجر او ټول د قوانین څنګه دا وضع کړی ده. مونږ هم کو په افغانستان خو چمبر اف کامرس شته خو هغه داسې د ښځې لپاره جزا نه دي. دا ټول یو ځای دي، ښځې او سړیان سره یو ځای دي. مونږ داسې یو آیډیا پیدا شوی وو او داسې چې څنګه کولای شو چې مونږ هم افغانستان کې کابل کې اسپیشلي کابل کې دغه جوړ کړو.
د افغانستان یو بل زنانه فرا کریمی چې انجینیر هم ده او خپل یو تعمیراتي کمپنی لري وای دا وای یو سیس چې مونږ ډیر مهم وو هغه دا چې څنګه مونږ پاکستانی زنانو تجربو نه زده کړې ترلاسه کړو، دوی د کومو چیلنجونو مخ کړې ده او هغې سره څنګه مقابله کړې ده. پاکستانی زنانو سره زمونږ ښه ملاقاتونه وشو او اوس به مونږ یو بل سره رابطې هم پیدا شي. د خیبر پختونخوا ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری وایس پرزیډنټ شمامه ارباب وایي د افغانستان کاروباري زنانه ډېر صلاحیتونه لري. د دې په وینا چې څنګه مونږ د بنګله دېش او نیپال زنانو نه کاروبار په اړه مشورې ترلاسه کوو، نو داسې د افغانستان دا زنانه هم دلته راغلي دي او هغوی کاروبار په اړه زموږ د تجربو نه فائده ترلاسه کول غواړي. دا وایي
سیټونه که چېرته راځي نو ښځې ته ایکول یومره سړی سره سیټ ورکولو په ځای د هغې سیټونه زیات ساتي. کوټه خبره ده نو ښځو کوټه لږ زیات ساتي. د دې وجه دا ده چې زموږ د علاقې زموږ د ملکونو ښځې دي ډېر شاته پاتې شوې دي. نو چې کوم ماشوم سکول کې هم ډېر شاته پاتې شي ته به تاسو یومره سبق بنخې هغې سره به لږ زیات کومک پکوئ. نو دغه
شمام ارباب په وینا چې په ګاونډي ملکونو کې د زنانو مسلې هم یو شان دي او د دې په اړه د سړو خیالات هم، نو پکار ده چې د دې علاقې ټولې کاروباري زنانه د یو بل تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
مشال ریډیو تغوغي د مشال د انګریزي سانګلکی د روس ټلویزیون چینلو ته یو داسې کس سره مرکی کړي چې په خپل د خپل خبرو تردید کوي، خو تر اوسه دا نه معلومه چې هغه د جرمني د کرایي یو عسكر دی او کنا د روس یو محب وطن مظاهره کوونکی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو. د مشال د انګریزي سانګلکی د روس سرکاري ټلویزیون چینل ته په روختن کې پروت یو تن چې په یوکران کې په مظاهرو کې جوبل شوی دی وای هغه یو بیل کس وو. دغه تن لومړی یو بیان ورکړی وو او وروسته یې خپل بیان بیخي بدل کړ چې اوس ته روس یو سرکاري ټلویزیون وای اندری پیټکوپ دماغي ناروغي لري. اندری پیټکوپ یا خو د جرمني د کرایي یو عسكر دی چې په یوکران کې په تاوتریخوالي زیاتولو کې بوخت وو او یا د روس یو امن پسند محب وطن دی چې په مظاهرو کې د سختریزو لخوا جوبل کړی شو. اوس سرکاري ان ټي وی چینل وای هغه دماغي او نفسیاتي ناروغي لري او ځکه هم په مخکینیو او اوسنیو بیانونو کې دومره زیات تضاد دی. د اپریل په 14 نیټه ان ټي وی د پټکو په اړه ویل مغربي میډیا غواړي دا کس ته روس خلاف وخایي او د روسي جرنلستانو خبرې ناسمې وګرځوي. د پټکوپ انټرویوګانې په یوټیوب په زرګونو خلکو وکتلې او په دواړو مرکو کې هم د یو روختون نه بدلی خبرې کړې دي. د ان ټي وی سره په یو مرکه کې هغه وای دی د جرمني د کرایې یو عسكر دی چې لزانه سره 15 لک یورو راوړی وي، خو په یوکرین کې په مظاهرو کې زینو قهرجنو مظاهرچیانو وهو او جوبل شو. بلخوا رجیاون ټلویزیون بیا وای هغه یو روسی پلوه مظاهره کوونکی دی چې د یوکرین لخوا پرې تشدد شوی دی. د پټکوپ د غدواڼه مرکې 4,50,000 کسانو کتلي دي او زیاتره روسی بلاګرانو پرې لیکل کړی دي. بلخوا د اپریل په 14 نیټه ان ټي وی په یو ریپورت کې د یو داسې کس سره خبرې کړې دي چې وای پټکوپ یې ورور دی او زیاتوي د هغه ورور دماغي ناروغي لري او په هغه داسې دورې هر کال راځي. هغه یو ښه، بد او یا خراب سړی نه دی، خو دماغي ناروغ دی. د پټکوپ مور د 1980 کال په لسیزه کې مړه شوې او دغه پیښې د هغه په دماغو اثر کړی او له هغې راهیسې دی داسې بدلې خبرې کوي د پټکو پرور وای هغه کلا د بهر هیواد سفر نه دی کړی. ان ټی وی وای هغه ودو او چې پاسې دو نوزانی یو جرمن ملیونیر احساسبو. هغه ورسته بیا اول دلا د شپې خوب نه ورزی او کلا خو تر ډیرو اونیو پورې هم ویخ پاتې وی، نو اکثره په داسې حالاتو کې بیا ګډې وډې وای. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې په وزیر اعظم هاوس کې ولیدل. د دواړو لورو ترمنځ په ملاقاتونو کې په کراچۍ کې د عملیاتو په صورتحال، په ملک کې ترهګرۍ د ختمولو په قوانینو کې ترمیم په اړه خبرې شوې دي. د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی وای د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه ډیره پیچلې ده. د په ان طالبان په خپل هم په دې جنگ کې راګیر پاتې دي او کورونه وران شوي دي، خو که څوک هم د پاکستان آئین ته درناوی ولري دوی به ورته بخښنه وکړي. د خیبر پختونخوا د ضلع بنو ځوانو ډاکټرانو له تېرې ورځې راهیسې چې د احتجاج په ډول په کاربندۍ لاس پورې کړی، وروستي راپورونه وایي چې کاربندي ختمه کړې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو بله پښتنه ماشومه د ګوزڼ ښکار شوې چې ورسره په روان کال کې په دغه ښار کې د ګوزڼ دویم کیس هم مخې ته راغلی دی. تر دې وړاندې هم یو پښتون ماشوم په دې ناروغۍ په دغه ښار کې اخته شو. افغان ولسمشر حامد کرزي هغه پېښه په کلکه غندلې ده چې په ترڅ کې د هیواد په ختیځه برخه کې یوه میرمن او د هغې دوه بچي وژل شوي او نوموړی ګڼي چې دا د امریکایي ځواکونو لخوا یو هوایي برید و. د کابل امنی قومندانې تایید کړه چې تیره شپه د ولسی جرګې په غړي مریم کوفي باندې د خپل کور مخې ته ډزې شوې چې له امله یې نوموړی ټپي شوې ده. په جنوبي کوریا کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر اوسه 300 کسان تری تم دي. په دغه کښتۍ کې د 400 نه زیات کسان سپاره وو. چارواکي تر اوسه د دوو کسانو مړینه تاییدوي او وایي 146 کسان ژغورل شوي دي. د عراق د فلوجه ښار ته نږدې 1200 کورنۍ د حکومت لخوا د اسلامي اورپکو پر ضد د ممکنه عملیاتو ویرې وتلې دي. عراقي پوځ د الوتکو د لارې تر دې وړاندې په یاد ښار کې پیغام پاڼې ویشلې وې او خبرداری ورکړو چې د ښار د واک د بیا ترلاسه کولو لپاره دوی په ورځ دوه کې هوایي بریدونه کوي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر نه اوریدل. اوس هم راځو اونیزو خبرونه ته. په روان پروګرام کې اوریدونکو ستاسو لپاره دوه اونیزو خبرونه لرو، شال او شمله، چې نن پکې د مشال همکار انیس اجمل د پښتنو په سیمو کې په اتڼ خبرې کوي. خو له دغه وړاندې راځو د انټرنیټ او داشان د فلمي نړۍ په اړه د معلوماتو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو ته. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال رادیو اونیز پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروگرام کې مونږ درلا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د یورپ خلایي اداري مریخ سیارې ته میشن لګرو لپاره په ځمکه د دغه سیارې سطح جوړه کړی ده. د انګلند په هارټفورد شایر په سټیوینچ سیمه کې د مریخ پر شان ځمکه جوړ کړل شوې ده. د ازموینې د غزای 10 میټر اوږد دی. د یورپ خلایي ادارې مریخ سیارې ته د خلایي جاز لیږلو پلان لري. په دې میشن چې اکسو مارس ورته ویل کیږي 1.2 ارب یوروس لګښت په پری راځي. د دفاع او خلایي مرکز یو چارواکي جسټن بایرن وای که چېرې په مریخ سیارې ژوند وي، نو بیا ممکنه ده چې په کائنات کې په نورو ځایونو کې هم د ژوند اثرات وي او دا به د انسانانو پر ژوند یو ډیر لوی اثر پرې باسي. د 2012 کال په اگست میاشت کې د امریکا خلایي ادارې مریخ سیارې ته کیوریوسټي خلایي ګاډي لیږلې وو. د دغه میشن مقصد په مریخ سیارې د ژوند اثرات موندل وو. خو د یورپي خلایي ادارې میشن به نورې هڅې کوي چې د ژوند اثرات معلوم کړي. په دې میشن کې به خلایي ګاډي تر 2 میټرو پورې په ځمکه کې چوری کوي. اکسو مارس میشن به په 2013 کال کې لیږل کیږي او په شپږو میاشتو کې به مریخ سیارې ته رسیږي. محققین وای په ورس کې زیاتې سبزیان خوړلو سره په صحت ښه اثر پریوزي او په عمر کې هم اضافه کیږي. د یونیورسټي کالج آف لندن یو تازه مطالعه تر مخه شپږ لکه پنځوس زره دوه سوه او شپږ ویشت نارینه او ښځو باندې دا تحقیق شوی دی. د دې تحقیق نه دا خبره مخې ته راغلي کومو خلکو چې زیاته میوه او سبزیان خوړلي د هغوی عمر نسبتا زیات وو. په ورس کې د میوه او سبزیانو وو برخې خوړلو سره د سرطان او د زړه ناروغۍ له وجې د مرګ امکانات کم شي. د اکسفورد پوهنتون تر سوري لاندې یو ویډلې د سعودي عرب په صحرا کې یې حیرانوونکي دریافت کړی دی. موګیګینو د هاتیانو یو قدیم نسل چې ګمان کیږي درې لکه او پنځه ویشت زره کاله زوړ دی غاښ موندلی دی. د هاتی دغه غاخ په یو قدیم جیل کې موندل شوی دی. دا سار قدیمه کارپوهان وایي چې د دې خبرې ثبوتونه شته چې په خوا لوی زناور په ځمکه ګرځیدل چې اوس په صحرا کې بدل شوی دی. د سعودي عرب النفوس صحرا چې ډیره زیاته ګرمه ده او د شګې نه علاوه بل هیڅ شی پکې تصور نشي کېدی، په دغه ځای کې د لوی زناورانو د موجودګۍ شواهد ترلاسه شوی دي. په دې رسو کې د کوم هاتی غاخ موندل شوی هغه 2.5 میټره دی. داسې ویل کېږي چې دغه هاتی وزن 1.6 ټنه وو. دا وخت د افریقایي هاتی وزن 6.3 ټنه. کارپوهان دا هم وایي چې د پخوانی هاتیانو تر وګو پورې قد 3.6 میټر نه هم زیات وو. د اسرائیل تل ابیب ښار کې د ټکنالوژي یو کانفرنس کې داسې بیټري معرفي کړې شوې ده چې په 10 سکندو کې چارج کیږي. د مایکروسافت تھنک نیکسٹ کانفرنس تر عنوان لاندې دغه کانفرنس کې اسرائیلی کمپنی سٹور ډاٹ دا آله وړاندې کړې ده. په عملی مظاهره کې دغه آلی د سامسنگ گلیکسی ایس 4 یو بیټری چې په مکمله توګه ختمه شوې و په 6 سکندو کې چارج کړه. دغه بیټری د نمونې په توګه ورتیاره شوې ده او د کمپنی تر مخه په تجارتي بنیادونو د دې بیټری جوړولو کې به 3 کاله وخت لګیږي. د دې کمپنی مشر وایي چې په 3 کالو کې تجارتي مقاصدو لپاره دغه بیټری په مارکیټ ته وړاندې کړي. دا بایو ارګینک بیټری خود ساخته نینو کریسټلز استعمالوي او دا بیټری به د نورو بیټریانو نه 2 چنده ګرانه هم وي. د ټولنیز رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ تیر کال د کمپنۍ برخې یا حصص خرڅولو په بدل کې 3.3 ارب ډالرو آمدن شوې دي. د فیسبوک برخې عام خلکو ته وړاندې کولو سره مارک زوکربرګ سره د سټاک ترلاسه کولو اختیارات کم شوې دي. د تیر 2013 کال کې مارک زوکربرګ تنخواه 1 ډالر و. دا وخت نوموړي سره د فیسبوک 4000 کروڑ نه زیات حصص دي چې په بازار کې یې بیه 1.25 ارب ډالر ده. بلخوا فیسبوک د ډرون لیمر او د مصنوعي سیارو په مرسته د نړۍ دریو کې یوي برخې ته د انټرنیټ سہولت ورکولو منصوبه جوړه کړې ده. د دې منصوبې اعلان د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ کړې ده. داسې ویل کېږي چې د منصوبې سره به فیسبوک د ګوګل په مقابله کې راشي. ګوګل د ګرمي هواګانو پوکڼو په مرسته انټرنیټ ته د رسایي ورکولو په منصوبه کار کوي. تیر کال فیسبوک او د ټکنالوژي نورو کمپنیو شمیرې خپرې کړې وي چې مقصد یې هغه ځینو ته د انټرنیټ رسایي ورکول دي چې تر اوسه پورې د دې سہولت نه بي برخې دي. فیسبوک له دې وړاندې فلپاین او پیراګوای سره د انټرنیټ صارفینو په شمیره کې د اضافي کولو پریکړه هم لاسلیک کړې ده. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفس کې کیپټن امریکا دی وینټر سولجر په لومړی ونی کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم کیپټن امریکا دی وینټر سولجر په لومړی ونی کې د 95 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس آفس د هالیوډ مشهور ایکټر رسل کرو نوی فلم نوها په دوی ونی کې د 2.5 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. قسم په فلم نوها په ځینې عرب هیوادونو کې بندیز دی خو دغه فلم په نور هیوادونو کې ډیر کاروبار کړی دی. په باکس آفس په دریم نمبر فلم ڈائیورجنٹ دی چې په 3 اونیو کې 144 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ایکټر چاننګ ټاتم او میلا کونس نوی فلم جوپیټر اسینډینګ ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. فلم جوپیټر اسینډینګ به د جولای په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There was a hunter in the Deccan, a legend. No matter who or what he is, he's after our bounty.
Make sure this is the right one. It's her.
Good. Kill her.
Who are you?
Seamless. I'm here to help you. Majesty's life has got to change.
Why help me? Your Earth is a very small part of a very large industry. Right now, Balemo owns the title to Earth. Once you claim it, the Earth will belong to you.
I will harvest that planet tomorrow before I let her take it from me.
د هالیوډ نوې فلم بریک منشن با د اپریل په 15مه نیټه نمایشته پر وړاندې کیږي. په فلم کې پال والکر کار کړی دی. پال والکر تیر کال د نومبر په 15مه نیټه سړک غاړې کې خکې مړ شوی وو.
ډیټیکټیو یو فادر از ا ریل هیرو. فروم وات آی هیر یو ار لاټ لایک هیم. دیز ا سیچویشن دټ دیمانډز د بیسټ اف د بیسټ.
We know where. Brick Mansions.
I got a plan to get us in.
And we know who.
Spent my entire career trying to take down Jermaine.
You killed a friend of mine. Stand by
me. Who's my father?
Let's go make him pay.
This is a really bad idea.
د هندي سینما نوې فلم منجنا ترل خور شوې ده. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوې ده. په 2015 کال کې منجنا د یو زده کوونکي و چې ډېر په بدردۍ سره وژل شو. منجنا د رشوت خلاف کار کولو.
کون چپم پالا ملاوٹ نہیں کرتا بول.
ہو سکتا ہے لیکن میری ریا میں نہیں ہوگی.
ओ, गांधी जी बोले.
गांधी जी ने तो गोली खाई थी. क्या तू खाएगा गोली?
गोलू रुकना, मैं बात कर रहा
हूँ.
पचास लाख दे रहे ना, और कितना चाहिए बता. क्या है तेरे दिल में बता.
मिलावट नहीं होगी बस.
मार साले को, मार साले को, मार.
टॉकी विल बी हाई. दिन से गायब है.
दो दिन?
चलो सर्दी के चलो. जो लेना होगा ना हक से लेंगे, और जो मन में आएगा ना वो करेंगे. जाओ खा रहे जो खाना है. बस ऑल द बेस्ट.
د هند سینما ځوان اکټرانو ارجن کپور او آلیا بھٹ نوې فلم ټو سټیټس ټریلر خپور شوې دي. دا فلم د لیکوال چیتن بھگت ناول ټو سټیټس باندې جوړ شوې دي. دا یو رومانوي فلم دی.
هم پیار کرتے ایک دوسرے سے ہم نے. یہ کافی نہیں ہے.
کبھی نہیں ہوتا.
دنیا میں شادی کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ پیار.
بیئر.
تم ساؤتھ انڈین نہیں ہو.
تمیلین. میں شدھ برامن ہاؤس ہوں سے ہوں.
دیکھ رہا ہے. اب صرف سب سے مشکل کام باقی تھا, شادی.
ہائے, یہ تو مدراسی ہیں.
اب پلیز ان سے بات کرنا.
کس بھاشا میں؟ مجھے مدراسی نہیں آتی. ٹپیکل پنجابی. انکلچر پیپل.
لڑکے کے فیملی کو لڑکی کے فیملی سے پیار ہونا چاہیے, اور لڑکی کے فیملی کو لڑکے کے فیملی سے.
آپ کو تو یقین ہی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کو اتنا ہینڈسم اور کوالیفائیڈ لڑکا ملا ہے.
ایکچولی 90% تمیلینز کوالیفائیڈ ہوتے ہیں,
لیکن معاف کرنا 90% تمیلین گورے بھی تو نہیں ہوتے.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. د دین اوراندی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو, تاسی هم کولای شئ چې مشال لڑی سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. په همدې ځای خپل کوربه غولیا ست اجازه ورکړي. خورز ولري او آباد اوسئ.
مشه
شالو شملاخ پرونه کی در تازه انی ساجمل هر کلی وایم پونننه خ پرونه کی تاسو ته د اتن پاړه معلومات درکو
افغانی خلک کوینا ګر د کمی سون خوان کوینا ګر د کمی سون خوان کوینا اتن چې افغانی زوانان کوینا ګر د کمی سون خوان کوینا
اترن چې د افغانستان ملی او د پښتنو روایتي ګډا ده د زنو تاریخ پوهانو په اند اتړ تاریخ له پښتنو تاریخ سره تړلی دی کارپوهان وایي د زرتشتو په وخت کې اتړ یو دود وو خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې اتړ د یاما پاچا په وخت کې د نوروز او دغسې د نورو خوشحالیانو په موقع کې ده د یاما پاچا په دوري حکومت کې با د جنگ لپاره د تللو نه وړاندې اتن د دې لپاره کېده چې پوځیان وهڅول شي او جګړه وګټي په بلوچستان کې تاریخ پو خیر محمد عارف د اتن او پښتنو ترمنځ د تړاو په اړه وایي
اتن شریده د اړین لوخت د ترننه پوری د پښتنو په مختلفو قبیلو او سیمو کې راغلي دي خو البته فرق یې صرف دا دی کنه چې د هرې قبیلې یا د هرې علاقې په هغه اتن کې څه مخصوص شیان دي کنه چې هغه فرض یې که ځینې قبیلې له اتن سره سر غوڅوي سر اچوي ویښتان یې د اوږده اوږده د اریون په ډول او اصل دا روان چې دی د اریون له دوره د چونکې په اریون کې د اتن یو مذهبي رسم وي دغه رسم چې کوم وخت هغه مذهبي متقدات او یا نور بدلون رالی او بیا له هغه سره علاقایي او جغرافیایي بدلون روان و که نه نو له هغه سره د اتن هغه کومې دایرې چې دي کوم غورزنګونه چې دي کوم طریقهکار چې دي هغه هم په تدریج لږ فرق کړی دی البته یو بل رسم چې د اریونو په پښتنو اتنونو کې پاتې دی هغه په ځینو علاقو کې دا نوم نه و لکه جمال الدین افغانی چې ذکر کوي چې په وزیرو کې به د نر او ښځو ګډ اتن کېدلی او د هغه رسم په لورلی او د ژو په پښتنو کې هم تقریباً ول
خیر محمد عارف زیاتوي ځینو قبایلو اوس هم اتن د پخا په شان ژوندی ساتلی دی
البته ځینې قبایل دا نومونه دي چې هغه د نورو په جغرافیایي نزدیکت باندې څو د اتن زاویې یا کسپونه یې بدل کړي دي او ځینې قبایلو هغه برقرار ساتلی دي زما خیال چونکې پښتانه په جغرافیایي لحاظ په یو داسې خطه کې پراته وو چې همیشه به له دښمنو سره په مقابله کې وو یعنې که به اوس ایشیا څوک دښمن تللي وو نو د دوی تر خاوره تېرېدلی او که به له هغې خوا را روان وو برصغیر ته به ځان رسولی نو هم د دوی خاوره وله نو د دوی دغه اتن چې دی دا د بزم به جای رزمي اړخ لري یعنې رزم دا دی چې اوس هم زموږ په ځینې قبایلو کې لکه جعفر چې د شیراني قبیلې یو ذیلي شاخ دی یا خټک هلته اتن اوس هم په تورو سره کېږي د چې توره چې د هغه د عیاشي یا د نسا په معنا خو بسه نه راځي په هغې کې یو خپل جلا رنګ چې هلته رزم دي او بیا د هغو هلته اوښتل د هغو یو له بله سره تورې جنګول او بیا د سپینو تورو په رڼا کې اور بلول او بیا په هغه کې داسې مختلف اوازونه کښل دا ګرد هغه شیان دي چې موږ ته دا راښيي چې دا زموږ علاقایي سلسله چې ده دا په درزم یو قسم دی دا د علاقایي اتهم
د پښتنو په ځینو قبیلو کې اتن ډېر مشهور دی چې پکې کابلی پکتیا مزاری شینواری کندهاری پشیایی نورستانی خټک وزیری کوچی کاکړی ناصری او د موساخیلو اتن شامل دی دا اتن مختلف قسمونه دي ځینې اتړونو کې د جنگ او جذبې رنگ وي او په ځینو کې د ودونو خوشحالیانو او د پسرلي د راتللو په پیښور کې لیکوال عباسین یوسف سے بیا د اتن د قسمونو په اړه وایي
بل د اتن ګڼ قسمونه دي د هرې قبیلې خلک چې دي هغوی په خپل خپل رنګ کې اتن کوي په دې کې یو اتن داسې هم دی چې پایې کې په یو مخصوص مقام باندې ټول اتن کوونکي چې دي دوی سره ټوپکې په لاس کې او هغوی په هغه مخصوص ځای باندې ټول په یو ځای ډز دی نو په دغه طریقه باندې د هغه ډز هم د دې ډول د بیټ سره کېږي بل په دې کې یو قسم اتن داسې چاغه د تور د دغه سره کیږي لکه د خټکو اتن چې دی ته بلبل ویل کیږي په یو لاس کې رومال نیولې په بل لاس کې توری نو مطلب دا دی چې دا تور د دشمن د پاره دا او دا رومال د دوست د پاره نو په دې کې د خټکو بیل رنگ دی د وزیر مسعود بیل رنگ دی او افریدو د بنگشو بیل رنگ دی د هر علاقې خپل خپل رنگونه دي په دې
اتن د نورو ګډاګانو نه پدی هم چلا ګڼل کیږي چې پدی کې زیاتره کسان برخه اخلي دا تن لپاره کسان په یو دایره کې راغونډيږي او بیا له موسیقي سره ګډا شروع کړي د بلوچستان د شوب سیمې سمد مندوخیل چې اکثره پاتړونو کې برخه اخلي وایي دا تن په پیل کې موسیقي رووي او بیا رو رو تیزیږي دغه سي دا تن په موسیقي کې یو خاص ساز سره تاړي هم وحل کیږي سمد مندوخیل یې پاړه وایي
طریقہ اور اصول اور طریقہ کار یہ داوی چې اول واری کې چې کوم خلک دې چې هغه اټانه شز داوی دا اټان دې شو حلای سي اول واری کې هغه کسان ورګډی زی و اټان ته بیا لدی بعد څوکا څوکا ځوانان بدی کې داسې ځوانان دی وی چې داسې نیمې زوی نیمې نیمې زدا خو هغه ما د ذکرې ته هغه پوري نو هغه د اټان ډول ورټوال کیږي اول ورې کې چې اټان شروع شي نو هغه په څوکا څوکا په آرام آرام باندې شروع وي ها چې څو بیا درې څلور پنځه چار خوري دا دادا سي شاپا پر یو سرکل باندې دا سي ہونا سي دا سرکل چې څو وخت درې څلور چار خوي په پنځم پشپړم چار باندې دا تیر شي چې دا څو وخت تیر شي نو بیا دلته ډولم سورو ورسره تیزیږي او پلاس کې تقریبا چې اوه مقام چرخ ته راځي نو هغه اتڼوال چې وي هغه ستړي شي نو بیا هغه کښېني بیا نور اتڼوال چې دي هغه بیا راولاړ شي بیا هغه اتڼ کوي
اباسین یوسف سے وای چې په خابه د ار سړی لپاره د لازم اوا چې غل اتڼ ورزي او د پښتنو په ټولنه کې به دا د تفریح سره سره د ورزش هم یو ذریعہ و
چاله چې په خوا اتن نو اتلو نو هغه ته به ډېر سپک کته کېدل خصوصا د خټکو په سیمه کې ډېره موده بچا خپل لور نه ورکوله هغه سړي د چې هغه له اتن نو نو دا یو لازمي غوندې سیزو لکه فوجي ټریننګ هغه هم د اتن یو قسم دی چې هغې ته شاډوله ویل کېږي شاډوله د یوسفزو په علاقه کې خصوصا دا ډېر مشهور رقص خو اوس داسې داسې ډېر عام نه دی پاتې
داتن وخت خوښه نیم سات یا د دینه هم سیحت وی داتن لپاره اکثر ځوانان خپل وختل وی پریږدي او د دې لپاره یو خاص کالی هم اچوي چې د سمد مندوخیل په خبره لو وخت سره سره دا او صرف په خاص موکو کیږي سمد مندوخیل داتن پاړه زیاته وی په خبره چې کلا د موسیقي آلات نوونه مختلفو غاړو سره سره به خلکو اتن کولو خو لو وخت ریدو د نوې ټیکنالوژي راتلو وروسته وست په خا پر تلا پدې کې ډېر بدلون راغلی دی دا تر د موسیقي لپاره د نورو آلاتو په نسبت زیاتره ډول یا تبله کارول کیږي خو د موسیقي د آلو نه بغیر هم اتړ کیږي چې یو مثال یې دا دی د پښتو په ادب کې د اتن لپاره ډیره شاعري هم شوې خیر محمد عارف وای په موجوده وخت کې لیکوالان د اولس او په خاص توګه د پښتنو لپاره با مقصد او سم شاعري نه کوي
چې دا څنګه درس دی هغه دا نو نه دی چې د اسمان غفت کړی دی یعنی دیش کوم ځکه باندې کوم پښه ټکې او اوري هغه ځکه دور درس پورته کړی دی چې اسمان ته پورته نو دا تقریبا په دغه رنګ کې یو داتر نرده وای دند 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 دا خفت وای دا گرست وای لیلا اتان وی را غلی ننده پرمزک یه درباده پاسمان که یه دخور مربسنده وست دا او را غدل کل دا غدا رگوید لشایری سر تعلق دی چالت آغو داتن کم شان دی کنه پاغه که دارم نا یو کیفیت کی یو آغه کیفیت خوب و دا پشتنی شایری کی چه در خصوص لاتان سر کی لاتان بغیر کی جنه
د پښتو ژبې سندرغاړي عبد الله مکوری وای پوخابا د اتن لپاره یو خاص شاعري و چې د جذبو او احساساتو با ډکا و خو بس زیاتره سندرغاړي د اتن د سندرو لپاره معیاري او سم شاعري نه کاروي
ټول کلیوالي سندرې دي اتن خلق خپل احساساتو ښکاره کوي دی چندرې دې اتن دې چندرې او نور غزل همون څنګه فرق دی او هغه اتن چې هغه خپل احساس کار کوي ځکه کله کله ټوکم پیو کې ومن نه فیلم ستاسې له خوښۍ ګډېږي کله بدې ورځي یو چېرته مجلسې بس راځي چې اتن د وطن د اتن د وطن شپه چېرته غوږ ونیسي وایې ورې خو د دې خلکو داسې رواج یې نه وي ما یخ مګر اوس د دوکانداري په خاطر دې پیسو پیدا کړو
دا چې په اتن کې سب بدلون راغلي دي اباسین یوسف ته پاړه وای
دا څه چې افسوس دی دا هر څه پوره ډول کې موجود و او کېدل کم شوې دي تر ډېره حدا اثرات پښته دي د جنگ او د علاقې کې چې روان دي د دې په دې شدید اثر ده خو بیا هم چې څوک پورې پښتانه موجود نه دا وي که څوک ترې دا ختمول غواړي نو ټول پښتانه به ختمه نه به داخل
اباسین یوسف سے وای کہ حکومت د پختنو کلتور د خوندی ساتلو لپاره سن نشی کولی نو باید چې پختانه پخپله لخپل کلتور دفاع وکړي اوریدونکو نننې خبرونه کې متاسطه د اتن پاړه معلومات ترکړل که تاسو د پروګرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ زموږ د پیغام ریکارډون کی مشين شمیره ده 00202122 سلور یو دوا یو تر راتلونکي خبرونه پوری درنه اجازه غواړم خوشاله اوسئ.